السلام علیکم او ستړي مشي. نن چهارشنبه ده، د سنبلې د میاشتې 28 نیټه چې د سپتمبر د 11 سره برابر ده، او د خبرونې ټول مطالب د سپتمبر د 11 پیښو او د جمهوری ریاست د پرونی مناظرې په ارتباط باندې دي.
سلام، با ویژه برنامه امروز خوش آمدید. ما یادآور میشم که برنامه هم اکنون به گونه زنده در صفحات دری صدای امریکا در فیسبوک و یوتیوب و در رادیو روی موج متوسط 972 کیلوهرتز به نشر میرسد. از اینکه اینجا هستین جهان سپاس. دوستا، همکارای ما در هر گوشه و کنار ایالات متحده امریکا امروز تقسیم شدن تا گزارش های ویژه داشته باشن، اما هم اکنون در این برنامه سعید عزیز و رحمان میبینین که از قصر سفید هستن با ما تا تازه ترین جزئیات در مورد چگونگی واکنش ها در مورد بزرگداشت از روز یا 23 سال روز 11 سپتامبر و همچنان تحول تازه دیشب اولین مناظره کاملا هارس با دونالد ترامپ را گزارش بده. سمیولا جلالزاده میبینین از مقابل مقر وزارت دفاع ایالات متحده امریکا هستن با ما تا تازه ترین تحولات از چگونگی روحیه در اونجا در بین نظامیان امریکایی و چگونگی تعامل ایالات متحده 23 سال پس از حملات 11 سپتامبر با این رویداد گزارش بده. و برشنا عمرخیل میبینین که از مقابل امارت کانگرس ایالات متحده امریکا با ما هستن تا تازه ترین واکنش ها در داخل ایالات متحده امریکا و بیرون از ایالات متحده امریکا در مورد تحولات بزرگ این کشور را به ما گزارش بدن. امیدوار هستم تا آخر برنامه با ما باشین.
لکم چې واوریدل زمنګ همکاران ټول په مهمو ځایونو کې دي، په شمول د دې چې زمنګ همکار سمیولا جلالزه هم د پینټاګون یا د دفاع وزارت نه موږ سره، خو په مهم خبر کې تیر ماخام د امریکا د جمهوری ریاست د کاندیدانو جمهوریت غوښتون کې ډونالد ترامپ او د ډیموکرات ګوند نماینده کاملا هاریس توند او توده مناظره وکړه. دواړه کاندیدانو د سخت جنین، مهاجرت او په بهرني سیاست وغږیدل. په دې اړه باندې لکم چې اوس مخکې واوریدل زمنګ همکار سید عزیز الرحمن د سپینې ماڼۍ د مخ را سفرونه کده او تفصیل بیراکی از جانه پروگرام ته ستړی مشه. د مناظری مهم ټکی څه وو اول، او د افغانستان په اړه پکې څه وویل شو کنه؟
آشنا صاحب سلام تاسو ته او سلام لیدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو وویل په دې مناظره کې، یاد دې مناظره زیاتره برخه دلته په امریکا کې پر کورنی موضوعات باندې، پر کورنۍ پالیسۍ او سیاستونو باندې وڅرخېدله، او دواړو نوماندانو خپل دریزونه او پالیسۍ په همدې اړه وړاندې کړل، او دواړو د یو او بل پر پالیسۍ باندې، پر کړنو باندې توندې نیوکې هم وکړې. د دواړو څخه د افغانستان په اړه هم پوښتنه وشوه، او دغه پوښتنه د افغانستان څخه د متحده ایالاتونو د پوځي ماموریت د ختمېدو او له افغانستان څخه د وتلو په تړاو وشوه، او په دې اړه هم دواړو یو پر بل باندې ډېرې کلکې نیوکې وکړې. د بېلګې په توګه کاملا هاریس د افغانستان څخه د متحده ایالاتونو د وتلو له پریکړې دفاع وکړه، او ویل چې ولسمشر جو بایدن د دې پریکړې سره دا البته موافقه و. د کاملا هاریس په وینا، په یوه پیړۍ کې دا لومړی ځل دی چې نن د امریکا یو پوځي هم د نړۍ په یوه جنګي ساحه کې په فعاله توګه په جګړه کې ښکیل نه دي. کاملا هاریس د متحده ایالاتونو او طالبانو ترمنځ د دوه تړون ته هم اشاره وکړه، او دغه تړون یې یو کمزوری سند وباله. او په وینا یې ډونالد ترامپ د دوه په مذاکراتو کې د افغانستان حکومت له پامه غورځولی وو، خو په ځواب کې بیا ډونالد ترامپ د دوه هوکړه یو ښه تړون وباله. او د ده په وینا هم دا تړون وو چې د امریکایي سرتیرو د وژل کېدو مخنیوی یې وکړ. ډونالد ترامپ برعکس له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وټړو پر څرنګوالي کلکنی نیوکه وکړه، او د دې بهیر د بې نظمۍ پړای د جو بایدن او کاملا هاریس پر حکومت واچوله، چې په وینا یې په نړۍ کې د متحده ایالاتونو حیثیت او اعتبار ته لوی زیان ورسوه. خو لکه څنګه چې په پایل کې وویل شول، دغه مناظره تر ډیره حده دلته په امریکا کې پر کورنیو موضوعاتو باندې څرخېدله، او دواړو یو پر بل باندې کلکې نیوکې وکړې. دا چې دوی مشخصا څه وویل په همدې اړه زموږ همکار نظرانا یوسفزی یو رپورټ برابر کړی دی چې په ګډه سره به یې وګورو.
په یوه خونه کې د لیدونکو پرته دوه میټر لرې ولاړ د ولس مشرې دوه نوماندان، چې د سې شنبې شپې تر مخ کې هیڅ کله نه و لیدلی، د دوی لومړۍ لیدنه د ای بی سی نیوز لخوا تر سره شوه، او په نورو نشریاتي شبکو کې په لسګونو ملیونو امریکایي رای ورکوونکو وکتله. مرسیالی ولسمشری کاملا هیرس دغه رای ورکوونکو ته خپل غږ رسولو سره سره د پخوانی ولسمشر ډونلډ ټرمپ لفظي بریدونو ته جوابونه وویل او د سیالۍ څخه د ولسمشر جو بایدن لوتلو وروسته یې پل دریز تشریح کړو.
په ښکاره ډول زه جو بایدن نه یم او زه یقینا ډونلډ ټرمپ هم نه یم. هغه څه چې زه یې وړاندیز کوم هغه زموږ د هیواد لپاره د مشرتابه نوی نسل دی. داسې څوک چې په هغه څه باور لري چې ممکن وي، هغه څوک چې د هغه څه په اړه د خوشبینۍ احساس راوړي چې موږ کولی شو، د دې پر ځای چې تل د امریکا خلکو ته سپکاوی وکړي.
ټرمپ هیرس مارکسیسټ وبلله او متحده ایالاتو ته د غیر قانوني مهاجرت د زیاتولو لپاره هغه تور نه کړه.
دوی زموږ هیواد ویجاړ کړ، میلیونونو خلکو ته اجازه ورکړل شوه.
ټرمپ له شواهدو پرته په اوکراین د روسیې یرغل او په غزه کې د جګړې تور هم په هیرس پورې کړو.
هغه د اسرائیلو کرکه لري، په ورته وخت کې په خپل طریقه هغه د عربانو هم کرکه لري، ځکه چې ټول ځای به ویجاړ شي، عرب، يهودي خلک، اسرائیل به لمنځه ولاړ شي.
د ټرمپ لپاره دا دویم ځل و چې ولسمشری ناظره کې برخه واخیسته، خو د هیرس لپاره دا لومړی ځل و. هغې وویل چې د ولس مشرۍ لپاره د جمهوري غوښتونکي ګوند نوماند سپینې ماڼۍ ته د بیا تللو لپاره جوګه نه دی.
تاسو دیموکراسۍ پر ځای د زورواکو سره مینه کوئ.
په بل خونه کې د ټرمپ پلوي لکه د فلوریدا د جمهوري غوښتونکو د کانګرس غړي بایرن ډونلډز وویل هیرس په دې کې پاتې راغلی چې د ولس مشر پر توګه به هغه څه وکړي.
کاملا هیرس ټول وخت پر ټرمپ لفظي برید وکړ. هغه د پالیسۍ په اړه خبرې ونه کړې. هغه د خپل او د بایدن د ادارې ترمنځ د توپیرونو په اړه خبرې ونه کړې. کله چې د افغانستان مسله یاد شوه هغه څه وویل؟ ډیر څه نه.
د مناظري څخه د مخي نږدې درېمه برخه رای ورکوونکو ویل چې دوی د ډونلډ ټرمپ سره آشنا دي، خو د هیرس په اړه پوهېدلو ته اړتیا لري. د کالیفورنیا څخه د ډیموکریټ ګوند د کانګرس غړي ټیډ لو په وینا بحث د دواړو ترمنځ روښانه توپیر څرګند کړو.
کاملا هیرس ولسمشر ښکارېده، ډونلډ ټرمپ عجیب او ګډوډ وو.
لدې وړاندې چې ټرمپ او هیرس د ټاکنو نمخ کې بیا بحث وکړي، ممکن ده دا د دوی تر ټولو غوره فرصت وي چې حاسي وکړي په هغه اوو ایالتونو کې چې د رای ورکوونکو ډله پره پکې سپینه شوې نه ده. حالتا نسبتا لکشمی ناسرګند رای ورکوونکې ځانونو ته وجلبوي. تمدا هم دغه رای ورکوونکې پریکړه وکړي چې څوک د متحده ایالاتو راتلونکې ولسمشر شي. شناز نفیس، امریکا غږ، واشنگتن.
خب عزیزان، شما در مقر ریاست جمهوری امریکا هستین. جدا از موضوع مناظره دیدی ریاست جمهوری، امروز 23 سالگرد حملات 11 سپتامبر سال 2001 است. روحیه در قصر سفید چیست؟ قصر سفید در ارتباط چه کرده و چه برنامه ها در قصر سفید بود؟
خب معمولا در این روز یا به مناسبت این روز اینجا در داخل قصر سفید کدام برنامه یا برنامه های ویژه یا اختصاصی در نظر گرفته نمیشه، بلکه برنامه های اختصاصی همه در امو سه ساحیه که 23 سال قبل از امروز حملات تروریستی در اونجا صورت گرفت، یعنی در نیویورک، در ایالت پنسیلوانیا و اینجا در حومه واشنگتن دی سی در وزارت دفاع ایالات متحده، در این سه محل برنامه های اختصاصی برگزار میشه و معمولا رؤسای جمهور ایالات متحده به یکی از این ساحات میره و در این مراسم اشتراک میکنه، ولی امروز رئیس جمهور بایدن در سه ساحه برنامه داره. امروز صبح در نیویورک بود، همین لحظه که با شما صحبت میکنم در بسوی ایالت پنسیلوانیا در حرکت است و پس از ظهر امروز اینجا دوباره به هومی واشنگتن می و در مقر وزارت دفاع در مراسم اشتراک خواهد کرد. لیکن به مناسبت روز امروز رئیس جمهور بایدن یک اعلامیه را نشر کرده و در این اعلامیه ضمن یادآوری از قربانیان حملات 11 سپتامبر سال 2001 بار دیگر گفته است که به دفاع و جلوگیری از یک حمله دیگر در برابر ایالات متحده متحد است. و رئیس جمهور بایدن در اعلامیه همچنان گفته آنانی که علیه ایالات متحده توطئه یا دسیسه میکنند بدون مجازات باقی نخواهند ماند و به عدالت کشانده خواهند شد، که مثال هایش را هم دادند از اسامه بن لادن و ایمن الزواهری. سیار جان،
مننه بالکل مننه تاسو نه لکم چې واورې دل د امریکا د دفاع وزارت یا پینټاګان نن چهارشنبه د 2001 کال د ترګریزو بریدونو د قربانیانو د یاد ځانګړي مراسم نیولې دي او قربایو دفاع وزیر لایډ آسټن او نورو نظامیانو په همدې وزارت کې د درناوي په دغه ځانګړو مراسمو کې ګډون هم کړی دی. لکم چې یاده کړه د دفاع وزارت نه د مراسم او د ترګری په وړاندې د واشنگټن د ژمنې په اړه نور معلومات په د سمیع الله جلال ځینې واخلو چې په هماغه وزارت کې د پروګرام سره موږ سره وصل دی. جلال صاحب غږ خو به مې لرئ دا د پینټاګان د نن ورځې د مراسمو حال که شریک کوي لیدونکو سره او تر څنګ یې چارواکو څه ویلي هلته که نه؟
اشتا صاحب سلام تاسی سیرجان او ټولو لیدونکو ته. بالکل د امریکا دفاع وزارت د تیرو درویشتو کلونو راهیسي هر کال د سپتمبر په 11مه نیټه دلته د امریکا په دفاع وزارت کې هم د هغو قربانیانو یاد کوي چې 21 کاله مخکې د سپتمبر په 11مه نیټه خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. نن هم دا مراسم وشول. مراسم په ځایي وخت په 9 بجو پیل شول او په دې مراسمو کې د امریکا دفاع وزیر لاید آسټن، لوی درستیز او نورو پوځي چارواکو هم ګډون کړی و. په دې مراسمو کې عامو خلکو حضور نه درلود، یوازې د هغې پیښې د قربانیانو د کورنۍ غړي و چې عزیزان یې په دې پیښه کې وژل شوي دي. لوید آسټن په خپله وینا کې تر ډیره د هغو امریکایي پوځیانو یاد وکړ د هغوی کړنې یې وستایلو چې څلوېښت کاله مخکې په همدې ځای کې ترهګرو لخوا د یوې الوتکې په جنګېدو سره د دفاع وزارت په ودانۍ خپل ژوند له لاسه ورکړی. په مراسمو کې د امریکا لوی درستیز هم وغږېد، هغه هم تر ډیره د هغو سرتیرو او پوځیانو یادونه وکړه چې ژوند یې د لاسه ورکړی. په دې مراسمو کې د ټولو هغو پوځیانو نومونه هم واخیستل شول چې په مراسمو کې وژل شوي دي. یو سلو څلور اتیا پوځیانو چې د سپتمبر په 11مه دلته د دفاع وزارت په ودانۍ د الوتکې په جنګېدو سره یې ژوند له لاسه ورکړ. ټاکل شوې ده چې د امریکا ولسمشر جو بایډن هم نن مازیګر طرف پنټاګان ته راشي او دلته د یاد په مراسمو کې برخه واخلي.
خب اکنون که اتفاقا اول میخوایم یادآور شم آواز هواپیما بود بالای سر شما، شما نزدیک میدان هوایی رونالد ریگان هم هستین. خب نیروهای امریکایی در افغانستان حضور ندارند، میگن نظامیان امریکایی در مورد تعهدی کشور در امر مبارزه در برابر تهدیدهای تروریستی در افغانستان چی میگن این روزا؟
سیر جان در سخنرانی های امروز لاید آسن وزیر دفاع و همچنان رئیس ستاد ارتش کشور به صحبت زیادی در مورد تعهد ایالات متحده امریکا در امر مبارزه با تروریسم صحبت نکردند، اما اشارات مختصر داشتند. لوید آسن در صحبت‌های خود از افغانستان و عراق نام برد و گفت که آرمان‌ها و رای او سربازانی که در 11 سپتامبر جان‌هایشان را از دست دادند ادامه خواهد داد و ایالات متحده امریکا تعهد جدی داره که آرمان‌ها و برنامه‌هایی که او سربازان داشت او را ادامه بده و گفت که ایالات متحده امریکا تعهد جدی در امر مبارزه با تروریسم داره. اما رئیس ستاد ارتش صحبت زیادی نکرد. قبل از این در طول 3 سال گذشته از زمانی که نیروهای ایالات متحده امریکا از افغانستان بیرون شدند، مقامات نظامی امریکا تعهد جدی خود را در امر مبارزه با تروریسم و گروه داعش در جهان و افغانستان و منطقه اعلام کرده. سخنگوی وزارت دفاع ایالات متحده امریکا حدود 2 هفته قبل در یک نشست خبری گفت که گروه شاخه خراسان گروه داعش و دیگر گروه های تروریستی در افغانستان حضور دارد، اما وی گفت که مبارزه علیه این گروه ها در محراق توجه ایالات متحده امریکا قرار دارد. وی گفت که تفاوت میان طالبان و گروه های تروریستی است، اما و اشاره کرد که امریکا هرگز نمیتونه که تهدیدات این گروه های تروریستی را فراموش بکنه. مقامات دیگر امریکایی هم در طول 3 سال گذشته تعهد جدی خود را در قبال مبارزه با تروریسم اعلام کرده و گفته که امریکا قابلیت و توان این را داره که از راه دور علیه تروریسم در افغانستان و منطقه مبارزه کنه، که یکی از مثال های او کشته شدن رهبر گروه القاعده ایمن الزواهری در قلب کابل بود. سیر جان
حملات 11 سپتامبر سال 2001 اتفاق مهم در تاریخ معاصر جهان محسوب می شود. این حملات باعث شد تا ایالات متحده برای از بین بردن القاعده 20 سال در افغانستان بجنگد. ولی 23 سال پس از حملات 11 سپتامبر 2001، افغانستان و منطقه هنوز هم با تهدید گروه‌های متعدد روبروست.
فکر میکنم عناصر افراطی زیاد اکنون در افغانستان حضور دارند. عناصر مشخص حضور دارند که بزرگترین آن گروه داعش است که بر اساس گزارش ها هنوز هم از سوی حکومت طالبان تحت فشار قرار دارند. ولی عناصر افراطی دیگر مانند تحریک طالبان پاکستان و گزارش ها در مورد عناصر القاعده نیز وجود دارد.
تیم نظارت بر تحریم های ملل متحد با نشر یک گزارش در اواسط ماه جولای امسال بار دیگر ادامه فعالیت القاعده در افغانستان را تایید کرد. طالبان حضور القاعده در افغانستان را رد می کنند و واشنگتن نیز تاکید دارد که القاعده با یک سازمان به شدت محدود شده مبدل شده است.
فقط به خاطر اینکه القاعده از لحاظ توانایی در پایین ترین سطح قرار دارد، این به آن معنا نیست که وجود ندارد. فکر میکنم هنوز هم نگرانی های وجود دارد که اعضای القاعده یا افرادی که به شکل با القاعده وابستگی دارند ممکن در گوشه ای از افغانستان در کمین باشند.
ولی تهدید بزرگتری که افغانستان با آن مواجه است و تقریبا همه کشورهای بزرگ با شمول ایالات متحده و همسایه های افغانستان در مورد آن وحدت نظر دارند، شاخه خراسان گروه داعش می باشد.
شاخه خراسان در واقع با ایجاد متحدان و ائتلاف با گروه های محلی صفوف خود را تقویت کرده است. آنها از مهارت‌ها، تجارب و شبکه‌های عملیاتی و لوجستیکی خود به خوبی استفاده کردند. اگر شما حملات ماه جنوری امسال در ایران را ببینید یا در مسکو را ببینید، نشان می‌دهد که این گروه عزم انجام حملات فرامرزی بیشتر را دارد.
با وجود ادامه حملات شاخه خراسان داعش در افغانستان، طالبان موجودیت این گروه در خاک کشور را رد کرده و همواره اطمینان می دهند که به هیچ گروه اجازه نمی دهند تا از افغانستان علیه کشور دیگر استفاده کنند. در حالی که وضعیت امنیتی در افغانستان و اطراف آن پیچیده به نظر می رسد، تحلیلگران می گویند که برای جلوگیری از گسترش تهدید گروه های افراطی و جلوگیری از تکرار حملات مشابه به حملات 11 سپتامبر سال 2001، کشورهای جهان نیاز به همکاری نزدیک امنیتی با یکدیگر و با طالبان دارند. سید عزیز رحمان، صدای آمریکا، واشنگتن.
لکم چو اوریدل د سپتمبر د 11 د پیخو دروشت کال وروسته د ترګری د خطرونو او د امریکا او متحدینو د امنیت پاړه په پاکستان کې د افغانستان د پخوانی سفیر محمد عمر داوزی سپ نظر اخلم چې نن زمونږ بلنه منلې ده. داوزی سپ پروګرام ته په خیر غلې د وخت کمښت وجه مستقیما پښتنه کوم بخي د 2001 کال د امریکا د ترګری پر ضد تر ټولو اوږده جګړه وه. نن سبا دروشت کال وروسته ستاسو په باور امریکا او متحدین یې څومره خوندي دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زه خو استخباراتی معلومات ته لاسرسی نه لرم، خو د تجربې د مخې او د پخواني ملګرو نه چې اورم لا هم نه امریکا او نه د منطقي ملکونه د ترورستانو د حملاتو نه خوندي نه دي. البته چې د ترورستانو شکل فرق کړی، د دې ترورستي سازمانونو شکل فرق کړی او مشرۍ فرق کړی. مثال په توګه که القاعده را ونیسو، اول ردی مشران څوک وژل شول او څوک په خپل مرګ باندې مړ شوي، اما دویم نسل یې بروز کړی دی، دویم نسل یې ځان آماده کوي حملاتو ته. دا چې نه ښکاري چون هغه افغانستان کې حملې نه کوي القاعده، حتی په منطقه کې نه کوي، فرا منطقه یعنی لرې ملکونو ته ځان آماده کوي. شواهد داسې ښکاري چې آمادګي نیسي
هر کی تهدید شته،
یا امریکا ته یا اروپا ته
تهدید شته. صحیح. بل اړخ کې د دې جګړې پای دی، مثلا د افغانستان نه د امریکایي ځواکونو د بینظم وتلو په اړه باندې د امریکا دواړه ګوندونه د یو بل په حکومتونو ملامتي اچي. په دې اړه باندې تاسو د یو افغان سیاستوال او پخوانی ډیپلومات په حیث باندې څه نظر لرئ د دې وتلو په اړه د امریکایانو؟
تل ویلی دی ټول ملامت او دواړو ګوندونو مشران ملامت او د افغانستان مشران ملامت او اغلی ټرمپ معاهده امضا کړه توافقنامه امضا کړه او د ټرمپ په وخت کې 15,000 د طالبانو مشران د زندانونو نه خوشی کړی شو. د بایدن مهمه اشتباه نو اشتباه دا و چې پاکستان ته امنیتی او دفاعي قوتونه باندې مرسته بنده کړه. د مرستې بندول معنا دا چې د دوی سقوط و.
یو بل پښتنه مې کوله به دلته بل پښتنه نورم لرو په دری کې مده او ځسب یو دا چې ول لا هم د سي اندېخنه موجوده ده لکه دا تاسو چې په اوله کې ذکر کړ چې ګوند په افغانستان کې د طالبانو واکمنی د دې سبب شوې ده چې القاعده دایښ خراسان پاکستانی طالبانو ځن نور ترګر ډلې او افراد خوندې ځای استوګن شوې دي او خوندې دي الته او ممکن بل لوی نړیوال خطر هم پیښ کړي.
او دا خبر از منم چې طالبان د دې موجودیت پلان کړي نه دی. د دې موجودیت د طالبانو اجازه ته ضرورت نه لري. البته یوازینی ګروپ داعش دی چې طالبانو سره دښمنی لري او طالبانو د هغوی په مقابل کې مبارزه کوي او امریکا سره تعهد کړی دی. خو دا القاعده یا منطقی تروریستي ګروپونه دا د طالبانو سره دښمنی نه لري. ما د خپل موجودیت او حضور او فعالیت لپاره د طالبانو نه اجازه ته ضرورت نه لري. که طالبان د دې مقابل کې وو غواړي چې اقدامات وکړي زما په فکر زور هم نه رسي.
آقای داودزای تشکر. اگر در مثل دوره جمهوریت در حکومت طالبا شامل می بودین و مشاور می بودین برای رهبری حکومت طالبا، پیشنهادتان برای طالبا در زمینه تعامل با تحریک طالبای پاکستانی چی می بود؟ اینا را ترد و رد می کردن و یا هم برشان آغوش باز می دادن با وجود واکنش پاکستانی ها که شما در تعامل با ایشان من از یک دیپلمات تجربه خوب داره؟
در مورد خاصتا در مورد تی تی پی اگر نظر بدم این موقف از یا درست نبوده. وقتی که پذیرفتند که میانجیگری میکنند در بین تی تی پی و پاکستان و یک جلسه را میزبانی کردن افغانستان، اونو اشتباهشان بوده. در حقیقت طالبان پذیرفتند که یا میماندار تی تی پی هستند، ولی به هر صورتش با همسایه ها روابط خوب ضرورت است. ضرورت افغانستان است. افغانستان بیشتر ضرورت داره. دیروز پاکستان اشتباه کرد، دشمنای افغانستان تقویه کرد، رژیم افغانستان، دولت افغانستان سقوط داد. امروز اگر طالبا کسی را تقویه میکنه یا اجازه میده که به کشور همسایه ضرر برسانه، یا پاکستان یا آسیای میانه یا ایران، طالبا هم اشتباه میکنه. این انتقام گیری میشه یا اونمو جنگای نیابتی میشه دوباره که شده تقریبا. باقیده ما اشتباه است. اگر رای حل برای تی تی پی و برای همه گروپای تروریستی باید پیدا کنند. افغانستان اگر جنگ ختم شده باید خانه گروپای تروریستی نباشه، به شمول تی تی پی.
سبیه ورسته پختنه کوم مختصر نظر ما اخلم، ولی افغان سیاسیونو په شمول د ستاسو تروسه ونه شو کړی چې د طالبانو سره یو مشترک نظام یو حالت جوړ کړي چې د بیرونی ترګرو خطر په افغانستان کې کم شي او د یو مشروع دولت په صفت باندې افغانستان خپل نړیوال موقف بیرته ترلاسه کړي؟
په دې کې کومه په طالبانو کې د اوونه شو کولای چې په خواني سیاسیونو ته د مسؤونه فضا جوړ کړي. هغه چې عام امنیت دی هغه کافی نه دی. د سیاسیون خو سابقه لري، مشکلات لري. دوی د مسؤول فضا د تضمین په خاطر باندې منتظر دي او طالبان په دې عقله باندې اقدام نه کوي. هغوی عمومي اعلان کړی وی هر څوک فورمه ډکه کوي او راځئ څوک درته څه نه وایي. هغه خو یو عام اعلان دی، عام خلکو دپاره کیدای شي صحیح، ولې سیاسي قشر دپاره هغه کافي نه دی. باید طالبان انفرادي مذاکره وکړي، ګروپي مذاکره وکړي او د دوی د مسؤلیت په خاطر باندې اقدامات وکړي. یعنی امنیت او مسؤلیت فرق لري. امنیت صحیح دی، بهتر شوی دی، ولی مسؤلیت خرابتر شوی دی. نو مسؤوله فضا نشته، ځکه نشي کولای چې سیاسي لار شي.
مننه محمد عمر داوودزی صاحب، کورم ودان، تاسو نه ډیره مننه.
تشکر از حضور.
درنو لیدون کوله کم چې واوریدل د امریکا د کانګرس غړو پرون سه شنبه د کانګرس هغو 1400 امریکایي سرتیرو ته د سرو زرو مډالونه ځانګړي کړل چې د 2001 کال د اگست په 28مه نیټه د کابل په وای ډګر کې په ځانمرګي برید کې وژل شوی و. دا پیښه د امریکایي ځواکونو د وتلو په وخت کې شوی وه. په دې اړه به نور معلومات د خپل همکارې برېښنا عمر خیل نه واورو چې دی د کانګرس د ماڼۍ د مخې خبرونه کې را سره ده. برېښنا جانې، د دې سرو زرو د مډالونه ځانګړي کول او دا د وژل شوو سرتیرو د ستاینې هدف او هغه ځانګړتیا یې په څه کې و پرونی مراسمو کې؟
سلامونه او درناوی آشنا صاحب تاسو ته او سیاجان ته. ځانګړتیا په دې کې وایي چې دا د ستاینې دا مراسم د امریکا یو لسم سپتمبر د ترهګریزو بریدونو د درویشتمې کلیزې نه یوه ورځ مخکې ترسره شو. د امریکا د استازو مجلس مشر مایک جانسن پرون سه شنبې هغو 1400 امریکایي سرتیرو ته د کانګرس تر ټولو لوړ مډال ورکړ چې د 2021 کال د اګست میاشتې په وروستیو کې په هوایي ډګر کې چې خلک ایستل دا بهیر کې د ځانمرګي برید چې پرای دایښ و منله وژل شو. که څه هم تر اوسه پورې جمهور غوښتونکي او دیموکراتان د افغانستان د امریکایي عسکرو د بے نظم او تلو پړه په یو بل اچي، خو پرون وړو دیموکراتانو او جمهور غوښتونکو د هغه قانون ملاتړ وکړ چې لوژل کېدو وروسته د دغه 1400 امریکایي سرتیرو د قربانیو درناوی کوي. په دې مناسبت په جوړ شوی مراسمو کې د وړو ګوندونو مشرانو وغږیدل او ویناوي وکړې. د استازو جرګې مشر جمهور غوښتونکي مایک جانسن له مراسمو څو دقیقې مخکې یو خبری غونډه کې وویل چې دغه پوزیانو نه افغانستان څخه د اوسنی ادارې د وټلو په ګډوډۍ کې خپل ژوند له لاسه ورکړ.
زموږ ملت د دغو خدمتګرانو او د هغو کسانو چې په هغه ورځ په کابل کې له دوی سره وو ډیره مننه کوي. موږ له دوی په ژوره توګه پوروړی یو او په دې ډول د دوی له کورنیو بخښنه غواړو. زه پوهیږم چې تاسو تر اوسه داسې څه نه وو اورېدلي. اوس دا وایم چې د امریکا حکومت باید د خپلو پوځیانو د ساتنې لپاره هر ممکنه هڅه کړې وای.
د سنا جرګې مشر دیموکرات چاک شومر ویل قانون جوړونکو د دې لپاره راټول شي وو چې دا مسله یقیني کړي چې د امریکا د ټولو پوځیانو قرباني بې ځایه نزي. د استازو د جرګې دیموکرات غړي حکیم جفری هم ورته نظر درلود.
They defended freedom.
هغوی تر وروستۍ ساه پورې د ازادۍ او ډیموکراسۍ دفاع وکړه. هغوی دروازه نیولې وه. د سرو زرو مډال چې موږ یې نن ورکوو تر ټولو لوړ ویاړ دی چې د متحده ایالاتو د کانګرس لخوا ورکول کېدی شي، خو هیڅ ویاړ په رښتیا سره زموږ د وژل شویو قربانیانو جبران نشي کولی. دلته کورنیو ته د کانګرس د سرو زرو مډال هم زموږ د اوسپنیز هوټ د ژمنې استازیتوب کوي.
د یادونه وړ ده چې د امریکا د کانګرس د بهرنیو اړیکو کمیټې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د بشپړ لیک د دریکلنۍ په مناسبت په یو بیان کې ویلي چې د امریکا په دې اقدام سره افغانستان یو ځل بیا د ترهګرو لپاره په یو خوندي پټنځای بدل شوی دی. خو د طالبانو حکومت تل په افغانستان کې د ترهګرۍ د پراخېدو ادعاوې غندلي او ویلي دي چې د خپل مشر د عمومي بخښنې فرمان عملي کړی دی او دغه شان د خزو د حقوقو د تامین ادعا یې بې ځای کړی ده او دای هم ویلی دي چې امریکایي وسلې په نور باندې نه پلوري. آشنا صاحب،
معلوماتونه برېښنا جانې،
مننه.
خب دوستا، ظفر بامیانی همکار ما امیل عزاد در نزدیکی محله که حملات 11 سپتامبر درست در همین روز 23 سال پیش دو آسمان خراشه در شهر نیویورک آماج قرار داده بود حضور داره. با منی سب سلام، مانده نباشین، میبینیم شما در نیویورک هستین. اول بزرگترین اتفاقات در روز تا حال چی بوده در شهر نیویورک؟
بله، سلام خدمت شما و بیننده‌های تلویزیون آشنا صدای آمریکا. خدمت آشنا سب سلام عرض میکنم. این صبح طبق معمول برنامه یادبود از قربانیان 11 سپتامبر همانند سالهای گذشته آغاز شد، با تفاوت این که امسال جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده، کامالا هریس معاون رئیس جمهور و نامزد حزب دموکرات‌ها در انتخابات ریاست جمهوری حضور داشت و همچنان دونالد ترامپ نامزد ریاست رئیس جمهوری پیشین ایالات متحده و نامزد ریاست جمهوری سال 2004 در انتخابات حضور داره. تا هنوز برنامه به شکل رسمی آغاز نشده، صحبت ها البته سخنرانی ها